د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندوز څخه د یووالي پاړه د جوړې شوې مشاعرې راپور برابر کړي.
راغلایم یو پلاک په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندو ته فصل دې د سول رنگ ور کوم.
په هنر جاج کې له لیکوال او ویاند ساد الله فطرت سره د دریز د ویاندوی په لارو چارو غږیدلی یو.
دغه سټیج والا دا یو څوک چې خلک د وینا نه خسته شوي هم د تسترګي چې وز دې سړي په سټیج والا به را پاتېږي او دا به څه خوي.
بالکل. په فنکار برخه کې له پیغلی شاعری او لیکوالي شفیقی خپلواک سره د هغې په فن غږیږو.
ورزله ما سره نفس تنګیږي، زما د مینې خوند زړه وهلی، ورزه ساتلی به وي نه به وي تیر، ما به وي ژوند په دیواله میخ کړی.
په زرپاڼه کې به نورالبشر نوید ته د اروښاد ډاکټر نجیب الله لیک او دغه لیک ته اوسنی لیکل شوی ځواب واوري. نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سری غټی لیدلې دینه. دا د امن لپاره زما نوید، دا اوستا سلام ته زما کلام نجیب الله. او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې د دولسم سرود لومړی برخه واوري.
ډېر خوند سترګې پټې د سالار شوې، یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد، د دې عطرو د موجونو په څېر ښکلې، د سپرلیو او ګلونو په څېر ښکلې، خوم نه ووته وږمه د جنتونو، لکه راشي میلمنه له جنتونو.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
پر دو ویش کال وړاندې د سپتمبر په 28مه نیټه د کابل په ښار کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې اواز خبره شوه. او ورپسې معلومه شوه چې طالبانو نوموړی د اریانا په څلور لارې کې له خپل رور سره یو ځای په دار زړولې. د ډاکټر نجیب الله د سیاسي ژوند مفکورې او کړو وړو په اړه به مو ډیر اوریدلې وي، خو د هغه د لیک او د قلم د ځواک په اړه به مو کم اوریدلې وي. دغه لخلي به مدالنډي اوریدلې وي. پلار زم ټول شرنګېګم، ستاد تومت زنجیر په غاړه ګرځومه. د ډاکټر نجیب الله د لیکنې ځواک ډیر پیاوړی او په ولسی رنگ کې رنگو. لغه راپاتې څو لیکونو تک چې ریخزیر شونو د پښتو ژبې سوچتوب او ولسی رنگ په کې لورای وګوري. هغه له ولسی ادب ډیر متاثر وو. نو زکه خوې د کوز پښتونخوا لیکوال نورالبشر نوید ته په لیکې څو لنډې هم لیکلې وي. او په خپل ویناو کې د خپل خبرې د لا اثبات په موخه د ولسی ادب د ګڼو چوکاټونو بیلګې راوړلې. نو لدې معلومیږي چې ډاکټر نجیب الله د ولسی ادب ځانګړې مینوالو او په خپل سیاسي او ټولنیز ژوند کې له ولسی ادب څخه ډېره استفاده کوله. د خبرونې په جریان کې به د ډاکټر نجیب الله لیک هم واوري، خو په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د هرات ولایت تاریخي سلایبه بیا ورغول شي. د هرات د تاریخي ګودامونو ودانۍ چې دغه ولایت یو فرهنګي میراث دی، په نږدې راتلونکي کې په اساسي ډول بیا رغول کیږي. دغه ودانۍ د هرات په زاړه ښار کې موقعیت لري، هغه سیمه چې سناڅه سل کاله پخوا د هرات ولایت د اداري او سیاسي چارو مرکز و. سره له دې چې د لرغوني هرات د اداري دارالحکومه او مرکز چې ګودامونو ته څیرمه موقعیت درلود، هیڅ کومه نښه نه ده پاتې. خو د ګودامونو ودانۍ له کوم زیان پرته تر اوسه هم پاتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د انجینرۍ او مسلکي لرغونپوهنې یو هیئت هرات ولایت ته واستوه چې د دغو تاریخي ودانیو د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وای ټاکل شوې ده له دې وروسته چې د ګودامونو ودانۍ د یونسکو له معیارونو او د تاریخي ابداتو د مقرراتو له مخې بیا ورغول شوي، له هغو څخه به د تجارتي او سیاحتي مرکز په توګه استفاده وشي. د بامیان د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان کارګاه جوړیږي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موهین پوهان محمد رسول باوری په افغانستان کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له مسؤل سره د یو شمېر فرهنګي پروګرامونو د تطبیق په باب خبرې اترې وکړې. په دې کتنه کې د نړۍ د فرهنګي میراث بامیان او د درې کلن عملیاتي پلان په کابل کې د یونسکو په همکارۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه او د بامیانو د فرهنګي حوزې د راتلونکي په باب د نړیوال سیمینار د جوړولو په اړوند چې په نږدې راتلونکي کې به د عمان د مسقط په ښار کې جوړ شي خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې پوهان باوري د دې تر څنګ چې د هغو فرهنګي پروګرامونو د تطبیقولو د بهیر د ګړندي کولو په باب چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو په همکارۍ تطبیقیږي د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه په ښه جوړولو ټینګار وکړ. د کاناډا مشهور ډایرکټر ماری کلمنټس د افغانستان په اړه یو نوی فلم جوړ کړی چې په هیواد کې د جګړې صحنې انځوروي. دا فلم چې سره واوره نومیږي د یوه بومي کاناډایي سرتیري ژوند ښیي چې افغانستان ته ځي او هلته د طالبانو له لوري نیول کیږي. میرمن ماری چې د فلم لیکواله هم ده وایي چې د دې فلم یو سخته برخه دا وه چې ماشومانو ته یې ځایي ژبه ور زده کولې. افغان سندرغاړی مجد جمالزاده هم په دې فلم کې کار کړی دی. هغه له جمالزاده د خاطرې په نوم د یوې نجلۍ په رول کې لوبیږي. د سره واوره فلم ځینې برخې د کاناډا په شمال لویدیځ کې او ځینې هم په برټش کولمبیا ایالت کې جوړې شوې دي. دا فلم به په راتلونکي کال 2019 په لومړیو کې په سینماګانو کې وښودل شي.
په کندوز کې د ولسونو ترمنځ د لایوالي او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړو چې خپل شعري تندی خړوب کړي. زموږ همکار اجمل اریان دغه مشاعره ته تللی او په اړه یې راپور برابر کړی.
کندوز کې د ولسونو د لا یووالي په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه ولایت کې د میشتو ولسونو ترمنځ د لا یووالي او د وحدت د ټینګښت په هدف ستره مشاعره ترسره شوه.
راغلایم یو پراخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندون ته فضل دې د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو له لوري ادبی ناستې او غونډې جوړیږي چې له کبله یې د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي تر څو پکې خپل نوي شعرونه او نثرونه بیان کړي.
چې یو او بل غږه کې ونیسو او ووایو چې زما دینی وروره افغانه تا وژلی نه شو، افغانستان وطنه نور دې ورانولی نه شو.
د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله فامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنې کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر موثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دي چې دا ډېر موثر دي، ځکه دوی ډېر له درده هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغه کې د وطن درد غم دا ټولې په کې انځور کړي دي. هغه انسانان چې زړونه ډېر سخت وي هغه چې دغه الفاظ واوري زړونه نرمیږي.
په دغه مشاعره کې په ډیرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت میشتو شاعرانو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. ټولنه وژني، هم له خلکو انسانیت وژني.
جنگ تا لمن وهي له جنگ نه ستړي شوي نه دي، ځکه زلمي مو په پیسو ځان له ټوپک رانیسي.
له دې سره سم د دولت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناستو او مشاعرو رول ډیر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کېني. زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې عقلا د یو نفر د دوه نفرو د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنگ هغه بدبخته پدیده د دوی د افکارو نه ایسته شي او په ځای سولت ځای نشین شي.
دغه راز د کندز یو تن بل ځوان شاعر او لیکوال نور رحیم عاطف بیا وایي، شاعران باید تل داسې شعرونه ولیکي چې د خلکو پر ذهنتونو مثبت تاثیر وکړي، تر څو نور خلک له نفرت او کرکې څخه لاس واخلي.
دغه ډول غونډې خپل تاثیرات لري، ځکه شاعران هغه خلک دي چې د ټولنې نبض باندې پوهېږي، د ټولنې دردونه ورته معلوم دي، نو دوی چې د ټولنې دردونه په خپل شعر کې راواخلي او تر خلکو یې ورسوي، تر د دولت تر مخالفینو یې ورسوي، نو طبعا دغه شعرونه تاثیر گذار دي، دغه شعرونه تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز یو تن مدني فعال عبدالستار شمال بیا وایي چې په دغه ولایت کې د فرهنګ او ادب غوټې د غوړېدا په حال کې دي، او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم په سترګو کېږي.
دا مشاعره هدف هم دا ده چې زمونږ شاعران د شعرونه البته د سولې لپاره چې په وطن کې سوله راشي، هغه د ځوانانو د زړونو درد ټولنې ته د شعر په جواب باندې ښکاره کړو.
د شعر او ادب د مینهوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي، او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي، تر څو په ټولنې کې د شته ستونزو او ناخوالو لمن راټوله شي. اجمل آریان، آزادۍ رادیو، کندز.
د دریز یا سټی چاري مخته وړل او د وی غونډي کنټرولول ځانګړي هنر او پوهه غواړي. دریز چلوونکي نه یوازې دا چې د غونډي ویناوال د خبرو لپاره دریز سره غواړي، بلکې د ټولي غونډي د کنټرول واګي د سټی چلوونکي په لاس کې وي. سعد الله فطرت یو له هغو ځوانو لیکوالو شاعرانو څخه دی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سټی چاري مخته وړي، او هم یې د ویندود په نامه یو کتاب پښتو ژبې ته راژباړلی. په نننی هنر جاج کې له هغه سره د سټی چلولو په لارو چارو غږیږو. ملتیا مو وکړئ.
هنر جاج،
څنګه کولای شو چې موږ ښه سټیج وچلو؟
زما پخوانه غوایلو کې چې شاعري مې شروع کړې وه، چا ورته د کومې مشاعرې غونډې ویلي، نو حتی د ګډونوال په حیث هم د ډېر راغمنه شمار تللی چې هلته موږ څنګه کېنو، مشران خلک به ناست دي، بیا موږ راپاڅېږو، د کېناستو د سټیج د راځي کېدو خبره خو ډېره لرې وه چې یوازې هغه ګډون باندې موږ کېدلو چې هلته به څنګه ګډون کوو. بیا په کلاره کلاره چې موږ مجلسونه او د مشاعرو کېناستلو، بالاخره بیا په جلوزو کې هم کې موږ خپله یوه ټولنه جوړه کړه، سید جمال الدین افغان ادبي وهیرو. بیا هغه چې کله موږ خپل همدا افغانان ملګري شاعران چې وو په هغه سیمه کلي کې هغوی جوړه کړله، نو بیا هلته ما ته ویل چې دا سټیج به ته چلی. ما ته دا ډېر مشکل کار و چې سټیج ته به زه ودرېږم او خلک به لاندې ناست دي، زه به څوک راواړم، خبرې به کوم، ځکه دا په اول ځل هر چا ته ډېر مشکل کار دی. هر څومره تکړه سړی چې خو د سټیج خبر ده چې راپاسېږي او خلکو مخکې ودرېدل، بیل زور غواړي. نو ما د هماغه وخت نه بیا دا مسؤلیت ملګرو ما ته راوسپاره، خو په ویلو کې موږ هم هغسې چې باید څخه سټیج وچلېږي، څنګه الفاظ ادا شي، څنګه خبرې وشي، دمزده ځکه نو چې موږ غونډو کې ګډون نه کړی، بهر باندې نه راوتلي کنه. نو بیا ورو ورو د هغې نه چې راووتلو تر دې پورې چې بېرته خپل وطن ته راغلو، نو بیا بلد شوي ورسره. خو دا کومې تجربې چې موږ لیدلې وې چې باید څه شی په سټیج کې وګو څه ونه کړو، هغه په کلاره کلاره لږ لږ استادانو ملګرو دوستانو رهنمایی کوله، او کوم نکات به چې تاسو وښه هغه باید پرېږدو، استعمال نه کړو. نو بیا داسې شوله چې مثلا هلته ملګرو را غونډه کوله، خامخا به ما ته ویل چې سټیج باید ته وکړي. زما خپله یو هغه دا ده چې زه هرې غونډې ته د هماغې غونډې مطابق شعرونه او غزلونه او دا شیزل ته وایم هغه انتخاب. مثلا که داسې یوه غونډۍ چې هغه د پوهنتون د فراغت غونډۍ، زه پیدا هغې ویندوی د مشاعرې سره په توپیر کوم، د کتاب د مخکتنې سره په توپیر باندې کوم. دویم زه په غونډه کې د خلکو مزاج ته ګورم چې هلته د کوم طبیعت خلک ناست دي. ناست خلک چې سلبینان دي، هغه ته چې د سټیج والا ناکام ښکارېږي، په دې باندې دغه سټیج والا داسې یو څوک چې خلک د وینا نه خسته شوي، همدې ته سترګې چې اوس د دې سړي پسې دا سټیج والا بیا راپاڅېږي، نو که هغه هم خسته کوني ولته وینایم خسته کو نوریدلی یو دلچسپنی ورته نو خلک ډیر ترنګي
او څو ورځې وړاندې زمونږ یو کشر دغه ویلی چې ز سټیج چاري په مخړم خو کله چې سټیج ته ودرېګم لړزره باندې راځي را پیګم نو هغه زمونږ دغه پروګرام اوریدون کړي او خامخا بغاوري نو هغه کسان چې غوي کله سټیج ته ودرېګي را پیګي دوی ته څه کول پکار
دا یو مهم مشکل دی د ټول خلکو لپاره اغه خلک چې ویناوي کوي یو تم دا مشکل دی اغه خلک چې سټیج چلی یو تم دا مشکل دی خو د ویناوال په نسبت سټیج والا ته به دا مشکل ډیر اغه دی اغه باید اغه نه باید د سیو شي دی اغه شي ځکه ویناوال خو دا سی چې اغه کیدای شي اول دلته وینا کول سره مشکل سټیج والا خو دایمن سټیج چلی
بالکل
او تا اغه نشي یو اغه دا د چې زخپل شي د سه حالت سره مخ کیږي مشي مثلا بازی وخت کونډه کې زرګونه خلک ناشتي سړی تحصیل خپل سټیج والا تحصیل لاندې راځي بازی وخت استادان ناشتي بازی وخت خلک نشي درهنمایي کړي کنه سړی به تحصیل چې دلته دویم ناشتي او سټیج زخپل اغه کتابونه چې ما مطالعه کړي دي کتاب چې ما ژباړل دي اغه یو هندي لیکلو اغه یو خبر ادا مو چې اغه خلک چې وینا کوي که سټیج چلی او دوی تاثیر لاندې راځي کله چې دوی سټیج ته راوخیږي دغه ناس خلک چې څومره دي که دوی خبرې کوي او که غزل وي که شعر وي یا مقدمه وي دغه ناس مخې ته خلک چې څومره دي ټول ته باید وګوري اکثر هغه خلک ډېر تاثیر لاندې راځي چې څنګه سټیج ته راوخیږي مخامخ سړي ته متوجه شي دی که وي که اوس بله خوا مخ واړو ما یا دی خو وګورم که نه دا ټول حواس یې هغه شي ګډوډ شي دینه دې لپاره زه خپل اداکار کوم زه چې سټیج ته وخېږم زه ټول خلکو ته ګورم سړي ته سترګې نباس نه سي واري شاوخوا ټول خلکو ته ګورم کنه هغه ناس خلک به دا فکر کوي چې دا سړي ډېر باجوره ترې ځکه چې ټول خلکو سره سترګې مخامخ کوي دا غزل چې وي دا خلک چې راغواړي دې ټول ته ګوري دې سره تاثیر ډېر زیات ختمیږي لکه دغه د کتاب خبره هم دا ما تجربه کړې خبره هم دا
بل مسله دې غږ کې کله کله تغییر راځي چې هغه ډېر سړی تر تاثیر لاندې راشي دا غږ بدل
شي غږ کوم ډېر تاثیر د سړي راځي او لاندې هغه څوک یو ناس یې غوږ در باندې پوهیږي چې سړی ډېر تاثیر لاندې راغلی دی په سټیج کې غیر مقدمه وای دی او څه شي پړه دا غونډه ولې جوړه شوې ده هغه باید لیکل در سره وي دا غې نه پس ځین خلک چې ډېر خطا کیږي او په اصطلاح سټیج چارتې نه ګډې وډې کیږي هغوی دغه خبره هم لیکي چې د غونډې په دې برخه کې اوس پلانکي وینا وال ته بر بلنه ورکوو چې راشي خپل وینا راواوروي
دا ټول لیکلي
دا ټول لیکي بیا دې وخت بعضې وخت یې نه دا نوم غلط شي هلته بل چا چې پاس ویلې هغه به دی کې وي دا په هغې کې وي اغه شایان چې هغه طبيعي دي مثلا څوک راغواړي که دا جمله مکمل لیکي دا بعضي خلک لیکي چې دا سټیج په چلولو کې یعنی د دې رول داسې دی چې ستا سم کارونه او سمې چارې سره خرابيږي
د ترڅو ما خوستا د ډېر غونډ کې ما ګډون کړی چې تا سټیج چلولې په دې سټیج کې یو ځانګړنه چې ما حس کړې ده هغه دا چې هغه حاضر جوابي او د موقع پیژندنه چې مثلا یو چا یو شاعر یو شعر وایي لاغه ورسې چې تکم شعر وایي د هغه اړوند یا د هغه موضوع اړوند یعنی ډیر یو ډول ډیر خط تسلسل په کې مراد کیږي دا څنګه کول شو چې
لکه د هغه په اصطلاح چې د خلکو د طبیعت او د خلکو د خوښي مطابق سټیج وسلې یو دا چې تاسو باید کوم شاعر ای نو څوک چې به ګډونوالي مشهور شاعران خصوصا هغه خلک چې کته نه پیژنې او شته شاعر نه لستی هغه به له خبره د هغه مشهور شاعرانی او تاوی په خپل شعرونو راو غاړي یو په وی د خدای سیر کې بل دی غونډ ګډونوال د استاد سټیج چا ډیر خوندور کوي
بالکل
ول چا څوک راځي هغه به ډیر په ځو باندې راځي یو که د سی چې مثلا وست دویناو لړی ال ته څوک داسې خبرې وکړي چې بیا تا سره دا غي مثلا ک دی غونډې هغه خبرې وکړي ک تا سره به د مغې حالات چې د پیغې د مطابق یو ټپي یو غوره خبرې یو شیری هغه ورپسې وي مثلا دا ډیر تاثیر کوي او بعضی وخت کوواړي چې بیا لګ نورم دا غونډ هغه شي مثلا بعضی وخت موږ بیا په سټیج کې تم کوو چې وګور چې مجلس نور خلکو ته بور شوی دی په اصطلاح پکې تنګ شوي دي بیا پکې ونیم ټوکم سړی کولی شي ډیر په جرات باندې یو طنزیه شعر هم پکې ویلی شي چې د خلکو د روحیات او هغه باندې ښه تاثیر کوي او ډیر ښه بدرګه کوي
یو وروستۍ پوښتنه په دغه برخه کې کوم ځکه اکثره وخت خلک پوښتنې کوي په دې برخه کې کله ناکله داسې چې غونډه شروع شي په دغه اولو کې ډیر ښه په جوش خورو خروش رواني خلچ دي منستر سي يا پايتر سي بس ډير بيخي دغش بيخوند شي دغه غونډي د کنټرول لپاره څه پکار دي چې
د غونډي بارزخته کول د غونډي دلچسپ کول د غونډي په جوړ پوری کول د غونډي مسلې په سټیج چلونکي بولې تړلې دي کته په اصطلاح باندې خلک امغه د موضوع مطابق خصاتل مثلا د خلکو مزاج دا دی چې مثلا کته په یو داسې غونډه کې چلته قومي مشران او علما او سپینګیری او پوهنتون استادان او علمي خلک ډیر ناست دي او ته پکې هغه شعرونه او ټپې وي چې هغه د هغوی په مزاج نه وي برابري دا خلک دا غونډه تر کوي دا لازمي خبره ده که هغه د دوی دپاره جوړه شوې وي ستا دا غونډه چې دوه درې ویناوال نه پس ګوري بس رنګړی شي او خلک پکې کمرنګ ګډون هغه شي پکې خو که ته د دوی د مزاج مطابق ساتي اگر کوم منځ کې چې شیرونه وي اگر ویناوې وي اگر اقوال وي پکې اگر د مثلا اسلامي غونډه کې د نبی علی السلام همداسې د صحابه کرام همداسې خلفای راشدین همداسې اسلامي نعت یا همدې کلامونه په منځ کې ورته وي داخله دا غونډه تر کې همداسې شاعران مشاعره کې کته په زړه پور شیرونه وي خندا چلے دا سٹیج یونی میں ٹوکا پکی کیا یونی میں تفریح پکی کیا یونی میں خلٹا پکی ہوئے ہر شاعر داغ پشیر باندھ رہا واڑی مثلا نو خلق دی سر بین تنگی گی خو القاب سے استعمال شید اسڑی دپارا دیو ډیر مهم مسئلہ دا چی دا سہی دا چی قبوئی بعض خلق نہ مراتی پ سٹیج آگے کی خو دا القاب استعمال ہر سڑی دپارا
بالکل
لکه زه خپل هغه القاب چاته نه استعمالوم چې ځوان او تاند او پلان او دا که شاعری او ښه شاعر زه ښه شاعر یم چې ښه شاعر راغواړو کنه چې غزل ووایم مثلا د مشر د استاد د پاره د مغ د رتبه د دی
هغه
د کوم نوم چې دی صحیح مثلا که هغه علمی رتبه لري که هغه د علوم اکاډمۍ غړی هغه رتبې بیلې دي هغه د رتبې سره هغه د منصب سره د موقف سره که مونږ تاسو غونډه کې ناست یو شاید چارواکي پرې ګډون وکړي که مونږ ځکه زمونږ د غونډې ګډونوال دی هغه مونږ په ښو الفاظ باندې راغواړو کوم هغه په هغه باندې نه کوي خو ده باندې ډېر تاثیر کوي او د غونډې په هغه باندې بعضې خلک دا شان بیخي نه مراتی داسې وچ کلک نوم اخلي چې هم په هغه راتلونکی سړی چې خبرو ته راځي په هغه ډېر بد تاثیر کوي هملته چې حامیان ناست دي او هغه څوک چې ناست دي په هغوی ډېر بد څومره خراب الفاظ کاری ہوتا
شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي چې په خوای منظومه شاعری کوله خو اوس سپین شعر لیکي او په دغه چوکاټ کې تر ډیره ځان بریالي احساسوي. نوموړي زیاتوي چې له ولسی ادب څخه ډیره متاثره ده او همدا ده چې په شعر کې د خپل زړه خبره په ډیره اسانۍ او جرأت سره کولای شي. په فنکار برخه کې زموږ همکاري فرشتې غني له شفیقی خپلواک سره خبرې کړي.
فنکار پختره دی ځای پیل کوچه شیر دی کوم قالب تلویدلې دی او د څو کلونو رئیس دی د لارې مال دی
دا ماته تل عجیبې چې کله یو څوک راتوي کنه چې لکه د څو وخت نه شیر لیکي یا نه پیغام څنګه دی ورپام سو زه خپل په دې نه پیغام چې ما څنګه ورپام سو خو ما څومره دی یا یو وخت چې زه کلی کې وامه یونیسف مکتب ټولګی جوړ کړی و بیا د ټولګي کې باندې ځینې درس پیرا کواغه کې به د پښتو مضمون کې ځینې شعرونه راغلي وو یعنی له هغه وخت مې ورسره علاقه و یا د لنډې چې به مې اورېدلې داسې فکر کوم لکه زه چې ورسره را لوی شوې یم یو خاص وخت یو خاص حالت زما نه دی په زړه چې له هغه وخت نه دی او اوس له 2014 نه را پدې خو حتی له 2014 نه را پدې خو د 15 کال کې چې زه د نظم او بخصوص سپین شعر چې دی دغه ډول شعر لیکم غزل مې نه دی لیکلی څلوریز مې نه دی لیکلی او ډېر وخت پخوا منظوم شعرونه لیکلی شوی لیکن اوس نشم کولی یا نه پیږم نه یې غواړم نو تقریبا دمغه سپین او آزاد شعرونه دی
یو لنډ شعر دی سپین شعر په یاد دی چې اوسې راته ووایې
په یاد زه دومره خراب حافظه لرم چې زما خبرې نه په یادېږي پاتې خو شعرونه نسو خو
نو خامخا به دې د ځان سره راوړي وي یو څه
او دلته یو څه به وي راسره د جنګ د میراث په نوم یو شعر لیکلی و او د دې په اړه دی چې جنګ یوازې له انسانانو نه فزیکي جوړښت نه یعنی یوازې مرګ نه دی بلکې نور ډېر شیان دي زموږ په اخلاقو تاثیر لري، زموږ په کلتوري لري، زموږ په ټولنیز برخوردونه لري چې متاسفانه منفي تاثیر لري. نو دا شعر همداسې موضوع ته لیکل شوی دی چې دی
او روی
د جنګ میراث. یو نیم وخت احساسومه مین نه یې، یو نیم وخت سره جلا یو، زړه دې زما کې سوپ سي نه مري، د دې غبرګې کبې سترګې زما د غاړې ډنډ کې لامبي. یو نیم وخت تا ته د ګلو پر مخ ګرد یم، یو نیم وخت دې روح لمنه کړې ور ټوله، یو نیم وخت دې ګوتې زما څڼې نس کښتي. ستا د ورځې او د شپې اندېښنه څه وي؟ څوک په کور کې مسېدلی درته نه وي؟ کوم همکار دې سترګې بل خوا اړولې؟ په فوټبال کې د لوبډلې د بایللې یا فیسبوک کې ناروا چا درته کړې؟ خو زه هر سهار لړزېږم چې جګېږم، نه مې ځان باندې باور وي، نه په هغه په ځان باندې نارینه چې سما او سما غوندې د ډېرو برخلیک سپینو ګوتو کې نڅېږي. زما ذهن کې پښتنو اتڼ جوړ وي، زه د خونې په دې تک تور دیواله لیکلی نه شم. دغه خونه زما نه ده، نه دیوال باندې زما د ګوتو حق دی، نه د دغه کور بامونه، نه د پورې بڼ ګلونه. زه خپل ښار کې مسافره بی وزره یوه کوتره. غوسه کېږم اسره شم چې ستا زړه یې درشین کړی، غږ مې لوړ شي، ته یو کنج ته تکیه شي، زه له بحثه ځان پناه کړم. زه یو څو شېبې د وینو رنګ له سترګو نه جدا کړم، د سندرو ښاپیرو ته غېږه ورکړم، که کړکۍ نه مې کوڅې ته غږ خوییږي. ته له ډاره، ته له شرمه له خولو جګېدی نه شې، ته له ډاره کړکۍ هم خلاصوی نه شې، ته له ځان سره په څه جنجال اخته یې فیصله کولی نه شې چې مې هر لیونتوب وسکڼې سهار کې، یا مې دا بڼه کې ژړ مازدیګر زاڼو ته وسپارې. زما مینې، زما مینې، د ښار جنګ مې ژوند بدل کړ، جنګ مې خوی په بله کړی، ته پوهېږې او که نه، خو د دې جنګ میراث زما ځواني ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګرد یم. د دې جنګ میراث زما ځوانۍ ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګرد یم.
واه واه، شعر کې خورا درد پروت دی. او یو وخت بل خبره چې د شفیقي په شعر کې دی، هغه د احساساتو حاضر بیانول دي. څنګه دی وکولای شوای د نورو ښځو په پرتله خپل احساس ډیر ښه بیان کړي؟ دا د شعرونو یوه بیلګه، خو په نورو کې د ځینې نوري خبرې هم راخستې چې یو ښځه یوازې نشي کولای.
ښځه هر څه کولای شي. ما ښایي دلیل دا و چې زه له ډېره وړکتوبه له پښتو لنډیو سره بلد وم، او لنډۍ خو ته بندې غږ خو د هېڅ شي کمی نشته، که نه په څه ډول چې بیان شوي دي د هنر اوج دی زما لپاره. بیا زه نه پوهېدم، ما ته هغه وختونو کې چې ما لومړی دا شعرونه لیکل او دا ډول خبرې برانه کېدې، زه نه پوهېدم چې لکه دغه ښځې ډېر نه کوي، یا حداقل په خپل نوم یې نه کوي. حتی کله چې زما لومړۍ مجموعه چاپ شول، هغه نه وروسته ځینې لیکنې ما ولوستې چې زما په شعر به کېدلې او دا خبرې به پکې کولې چې لکه دا ډېره آزادې خبرې کې، ډېرې نه پوهېږم داسې خبرې کې چې نورې ښځې یا کولی نه شي، یا یې نه کوي، یا یې کړې نه دي. خو بیا وروسته وروسته چې خلکو برخورد کاوه، فکر مې وکړ چې لکه یو هغه کومه یو بغاوت کومه.
اوس شعرونو ته غواړي چې تغییر ورکړي که نه هماغه څه غواړي خپل احساسات همیشه بیان کړي؟
زه ښایي یو وخت داسې و چې ما غوښتل ما به ځینې شعرونه لیکل، هغه شعرونه به داسې و چې په یو نه یو بڼه باندې د ټولنې سره نه جوړېدل، نه عیارېدل. بیا ځینې دوستان چې نږدې دوستان مې چې دي چې زما شعر لولي، بیا هغوی به لکه مشوره به همدا وه چې ته له دې خبرو ځان لرې کوه. هغه دلیل شو چې هغه وخت چې ما څه احساسول ما ونه شو لیکلی، که نه اوس پرې پښیمانه یم. زه نه غواړم ځان سانسور کړم، زه غواړم ویې لیکم، زه غواړم، خو ښایي به یې خپاره نه کړم، ښایي به یې شریک نه کړم، خو نه غواړم چې ویې نه لیکم.
فلی چې لاس دې نه راکاوه او باټې وی څارمه، دغه نومونه دې خپلو کتابونو ته ټاکلي دي؟
د لومړی نوم من نه دی ټاکلی، هغه کوم بل چا زما په یاد نه دی، نه پوهېږم چې کمپوزر و بل څوک، کوم هم دوستان و، دوی دا نوم ټاکلی و چې لاس دې نه راکاوه. او باټې وی څارمه دا زما باټې وی زما خوښېږي. باډیوی دسې دي چې زه تل ورته ګورم ماته انسان را په زړه کې الوت کولی شي، لورې ټاکلی شي، خو د دې لپاره چې والوزي او لورې وټاکي یو تار ته اړتیا لري، او دغه تار به د یو بل چا په لاس کې ښایي دا چې تقدیر ښایي دا چې نورې اړیکې چې موږ ورځني ژوند کې لرو او هغه اړیکې موږ تعریفوي چې باید څه ډول اوسو څه ډول نه اوسو، لکه یو باډیوه چې تار تعریفوي. نو دغه ډول نه پوهېږم، ما تل په باډیوه کې ځان لیدلی حد اقل چې دغه زه یم، که غواړم چې وال وزم زه باید پیاوړی تار ولرم، یا یو څوک باید وي چې دغه د تار هغه الوزول زده وي. نو ډېرې یوه نږدې رابطه ورسره لرم. نو په دغه حساب باندې یو شعر مې هم لیکلی و، په ما درېږم باډیوې څارم. نو دغه نغز وایده
په شعر کې مرز ټاکي ځان ته، یا سوژې انتخابوي چې ته باید په کوم موضوعاتو لیکنې وکړې، که نه ناڅاپي راځي هر څه؟
زه فکر نه کوم شعر دې ناڅاپي شی وي. ځینې وخت داسې احساسېږي ته ځینې احساسات لرې، ځینې حالتونه لرې چې غواړې شعر کې لیکنه شعر کېږي، خو دا درنه ورکېږي نه. زما یو شعر په یاد دی چې ما دوه کاله په هغې موضوع باندې فکر کړی دی، او دوه کاله مې هغه شی غوښتلی دی چې دغه شی چې زه احساسوم زه دا شعر کوم، لیکن نه مې دي کړي. دوه کاله وروسته ما دا شعر وکړ، او دغه شعر اوس ما هېر دی چې دا کوم شعر و، لیکن هغه دوه کاله هغې موضوع زما ذهن خوړلو، ما ته په بیا بیا رایادېدله چې زه څنګه هغه کومه شعر کومه. انسان ته خو مخکې نه فکر پرې کوې، ښایي میاشتې فکر پرې وکړې، شپه ورځې فکر پرې وکړې، په ساعتونو فکر پرې وکړې چې هغه سوژه ستا ذهن کې پخه سي، هغه نه وروسته یو چوکاټ ورته جوړېږي. یعنې لومړی ستا شعر ستا ذهن کې ستا زړه کې جوړېږي، بیا ښایي ډېر کلونه هغلته پاتې شي، ډېر وختونه هغلته پاتې شي، بیا وروسته یو نیم وخت په دې باندې یعنی دا شو نیسي او دومره غښتلی شي چې ته هغه څه چې ستا ذهن زړه کې تېرېږي کلمې ورته پیدا کړې، او هماغه کلمې چې بیا ځینې شعر بولي. خو دومره اسانه هم نه ده چې ته کښېنې او په یوه دقه کې یو شی دې ولیدل او راشي شعر کړې. نه فکر نه کوم.
په پای کې که یو بل شعر هم راته انتخاب کړې په خپله خوښه دې راته وی وایي او اورېدونکي هم واوري په خوند سره.
ورځه د غره په سر خو لاره لاشته، سیند نه بیړۍ په اسانۍ تېرېږي، باد دې لا هم په خپل وزر وړلی شي، څاڅکي هم بیرته تر اسمان رسیږي. ورځه له ما سره نفس تنګیږي، زما د مینې خوند د زړه وهلی، ورځه ساتلی به وي نه به وي تیر، ما به وي ژوند په دیواله مېښ کړی. ورځه د سیند په غاړه اور بل کړه، شګو ته شور ورکړه، سندرې وکړه، ورځه له ما نه بغیر خوند واخله، راشه بیا ما ته یې خبرې وکړه. لاړ شه یو څه وخت له ما لرې اوسه، له ښاپیرو یې ترانې راوړه، زه به آشنا پیوند کول زده کړم، او ته له ښار ماتې آینې راوړه. زه یوه بله تجربه هم وکړه، ما سره یې وشکوه یاري مه کوه، پوهېږم ما نه د زړګۍ مړ شوی، او هسې بس په ځان خواري مه کوه. سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې، ای سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې، منم مین مې یې، مینه دې یم، ته د هوا په شان آزاد واوسه، زه خړه خاوره یم، نمجنه دې یم. ورځه د غره په سر خو لاره لاشته، سیند نه بیړۍ په اسانۍ تېرېږي، باد دې لا هم په خپل وزر وړلی شي، څاڅکي هم بیرته تر اسمان رسیږي.
د کوزی پښتونخوا لیکوال نور البشر نوید د عیسوي کلیز په نویمو کلونو کې د پېښور په یو اخبار کې یو کالم د ماته غوښه تر سرلیک لاندې لیکه. د دغه کالم اکثر موضوعات په افغانستان کې پر روان بحران او جګړې څرخېدل. د دغه کالمونو یو برخه ډاکټر نجیب الله هم لوستې وه، نو له همدې امله یې ښاغلي نوید ته لیک لیکلی و. د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې د ډاکټر نجیب الله شاوخوا 28 کاله وړاندې نه لیک او د دغه لیک اوسنۍ جواب درته وایو.
زرپاڼه
محترم نور البشر نوید صاحب، تا ته غوښ شم کته زما وطن نه دی لیدلی، ولی د روان زمان په سفر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي. مگر ما هم ته نه لیدلی، خو انسان ته ستا د درد او رنز نه ډک احساس کې او ستا د فصاحت او بلاغت نه ډکو الفاظو کې هغه حقایق څرګندیږي او ځلیږي چې حتمن به ستا د وطن ماشومان پرې نازیږي. دا دې ستا نوید، خو زه ما ته هم غوږ شه. زه په لاره ځم، ټوله شرنګیږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځوم. او د دې زنځیر د شرنګهار نه یو بل آواز هم راپورته کیږي چې څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نه هنګه. خدا ګرځې دا استقامت او د غرسی نه غواړي، نو ځکه لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. او بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وای، خو خوشبین بیا همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وای. نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سری غټې لیدلې دینه. دا دې د امن لپاره زما نوید، دا اوستا سلام ته زما کلام نجیب الله. نوید ته غوږ شوم، تا ته هم غوږوم، خو اې د نجیب اروا اوس ما ته غوږ شه. ستا هغه ټپه چې تل به دې په شونډو وه، په لاره ځم ټوله شرنګیږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځوم. رښتیا هم له دغه زنځیره څه بل شان غږ پورته کېده. د دغه نرم او ملایم غږ پر موز یوازې ته پوهېدې. د تومتونو د دغه زنځیر غږ د ډېرو غوږونو حس کړه، خو تعبیرونه یې بدلو. چا دغه غږ د مینې په خواږه غږ بدلول غوښتل، او چا د کرکې په کریغه بدل کړ. خو کوچنی وم، نه مې ته پیژندې او نه هم د زمان په مکارۍ پوهېدم. زلمی شوم، ته مې وپیژندې، د زمان په هر مکر پوه شوم، او له پیله مې تر پایه ټوله زمانه ولوسته. د تیرو پاړه مې قضاوت وکړ، او د راتلونکو پاړه مې فکر وکړ. خلا مې هم ستا د تومت د دغه زنځیر شرنګهار هغه سپېڅلی تعبیر چې تا ترې اخیستی و په خپلو الفاظو راونه ټوکاوه. خو زه په لاره ړنګه بنګه درومم، دا مستي نه ده، تیار غم خوړلی یم. اے ته مې واورې دي، پر تا مې فکر وکړ، د زغم لپاره مې سوچ وکړ، خو پر اختیار هم ته منطق وړاندې کړو. څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نه هنګه. په ماشومتوب کې به مې چې ستا دا منطق اورېده، نو فکر مې کاوه چې له لوی دریاب خو کوچنی ویاله ښه وي، په اسانۍ سره پکې لامبو وهل شي، پیچومي او سختي به پکې نه وي. خو نه، اوس پوه شوم چې د لویو خلکو لوی کارونه وي. رښتیا هم دا چاره استقامت غواړي، او ستا په وینا د غره په څیر سینه غواړي. خو اے ما ته غوږ شه، تا تر اخره هڅه وکړه چې په لوی دریاب کې واوسي او په لوی دریاب حاکم شي، خو هغوی چې کوچنۍ ویالې ته راکش کولې، ته ولې غلې وې؟ آیا تا خپل زوال نه کوت؟ ستا له زوال وروسته لا هم زما د وطن زمانه په زوال روانه ده. ته زوال شوې، زه په زوال یم. د دریابونو لامبو زن وم، اوس د ویالی او بمی وړي شړا راځي نه. رښتیا هم زموږ په حال ژړا پکار ده. هو، تا اوس ما خوار وطن نه دی لیدلې، تا خو د زړه له درد نه ویته ویلو، ولی د روان زمان په سفر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي. ما ته دا جمله ډیره حیرانوونکې وه، ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی. اے د نجیب اروا، اوس هر څه تاله ترغه شوي دي. ځینې ښه پټ شول، او ځینې داسې بربنډ شول چې تا به یې کله فکر هم نه و کړی. خو زه هغه سینې یم جانانه، که نن سبا دې ولیدم لیونۍ یم. ایستا څومره کلکه اراده وه چې ویل دې لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. رښتیا هم مستقیم په خپل مکان پاتې شوې. د زمان ګرجنې هوا، ناترسه شغلو او بې وخته خزانونو دې په ارادې کې هیڅ فرق را نه وست، خو یوازې همدومره چې وطن دې له سیوري بې برخې شو. خو اوس ستا په څیر څوک په خپل مکان نه پاتې کیږي. دوی د موسم له هر فصل سره رنگ بدلوي، کله خزان او کله بهار. خو ستا د خوار وطن بچی تل خزان وي. نن دې له روحه ډېره بخښنه غواړم چې هرې خبرې ته دې ځواب وایم، د ځینو سره دې موافق یم او ځینې دې ردوم. خو اے پوهیږي، نن ستا د عظمتونو، ننګونو او عزتونو د ډکې خاورې هر بچی خزان دی. خفه نشي، زه بدبین نه یم، ځکه تا خو ویلي و چې بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وایي، خو خوشبین همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وایي. نتیجه څنګه به نن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سری غټې لیدلې دي نه. زنیم جام ته نیم خالی جام نو وایم، بدبین نیم او نه هم ناهیلی یم، خو لکه څنګه چې زمانی فرق کوي همداسې زما او ستا نتیجې هم فرق کوي. نتیجه نن په ډیر افسوس سره وایم چې نه هم څانګه ګل شوه او نه هم ستار مانونه پوره شول. تا چې د څانګې په سر کې کومې سرې غوټې لیدلې وي هغه اوس رژېدلې دي. خبر مې واخله خوږ یاره، لکه د زیړو ګلو ونه وچه شومه. دا استا کلام ته زما کلام، دا استاد نجیب وطن اوسنی حال محبوب. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د یولسم سرود په دویمه برخه کې مو واوریدل چې د کک دربار ته د ساکانو له لوري د هما یو ډیر لوی خوم ډالۍ شوو. کک په ډیرې حیرانۍ سره خوم ته کتل او ټول درباریان دغه ښایسته او لوی خوم ته حیرانو. دا چې د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
لوی خوم ایخه دی د کاک تر مخې ښکلی د فانوس ځلای ډډ باندې چلیږي. لمر د غرونو شاته ورو ورو پناه کیږي. ماښام لنډ دی او د کاک خاطر خمار دی. نوی خوم نوی هوما دی تلوار دی. لاس یې ورو ورو پر زرین سرپوخ را وکیښ. د شاهپرو مهر و موم یې په زیر پرانیست. د سرو زرو پر صفحه رڼا پړقیږي. چل چراغ د فانوسونو پرې وریږي. د کک سترګې ځل بلا د زرو یوړې. د خوم سر یې ترې راواخیست ورته ځیر شو. د هوما عطرې هیڅ تر مشام نشول. د خوم خولې نه د سپرلیو وږمه راغله. نوی عطر څه خواږه څه زړه وړونکي. د سنځلو د ګلونو په شان عطر نه د اصلو ګلابونو په شان عطر. د نرګس یا د چندنو یا د عودو د پیغلو ټوګریوانونو په شان عطر. کک حیران شو. کک سا وویسته ژوره له ډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې. یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد. د دې عطرو د موجونو په څیر ښکلې. د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې. خوم نه ووته وږمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو. میلمنه د آدمزادو په څیر نه وه. خدای په خپلو ګوتو نقش د دې ایستلی. د هوس له سپین مرمره یې تراشلی. د دې ښکلې له ګریوانه عطر اوري. سپینه غاړه یې د مشکو سراحي ده. راوتو کې مخ په مخ شوه پهلوان ته. د کک تود نفس یې چپ ورکړ ګریوان ته. د دې پوست بدن یې خوږ په شونډو تیر شو. د شیدو په جام کې پاڼې د ګلابو داسې سپین کې ګلابي مخ ور نږدې شو. پهلوان یې د جنت هوا ته بوت. یو نفس یې بیا د ژوند سبا ته بوت. سترګې پرانستلې کک شاته یې خیز کړ. د ښکلا بللن بی مخ ته راغله. د ښکلا بللن بی مخ ته راغله. خدای په څه هنر و ښکلې جوړه کړې. د خدایي هنر جلوه مخ ته راغله. تور زلفې ول ول پر سپینو ولیو. هر اندام یې لکه موج د پسرلیو. کک ترور شو. کک نوارو پار خطا شو. یو ناڅاپه د ښایست په تماشا شو. خوم نه ووتله تاو لکه لنبه شوه. ملکه زرینه بله شوه ډیوه شوه. یو زرین نازکه تاج پر سر ایخی. مخامخ پر سور یا قوت لکه سکر وطه. ښکل سترگی چینی وی درازونو. حسک غاله تک سپینه لکه بطه. پا ابرنگ آسمانی جامو پوخلی. لکه لویگ شرشره پر سپینه بکره. تر نازک کمیسی هر اندام خکاریگی. ده هوس زلزلی راشی چه خوزیگی. دا نازک بدن هوا باند خوگیگی. موج پا موج دی مینی تگیو تلرزیگی دا نازک بدن هوا باند خوگیگی موج پا موج دی مین تگیو تلرزیگی سپین بدن تر نیلی رنگ جامعه ها خوا چه خوریگی نخورل کوید زرنو چه قدم واخلی او کل ادا وکری هر خوا چپی خوریش دی اترونو غواری کک چه دیخ کلات پا گندوشی مست هرمند شی ورتراشی بچپوشی.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio